د سهار 10 بجې شوې زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري د خبرونې تازه احمد تکل ساسو هر کله کوم قدرمن اوریدونکو په دې یو سات کې تر ډیره د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې قطر او ایران په افغانستان کې د تروریستانو فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک بللې دي. قدر منوریدونکو د راپورونو د لنډې برخې لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي متضررې ښځې هیرې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اماراتو له ولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړې او د امریکا د روغتیا مسؤول چارواکي وایي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ښایي د دلتا پرتله خفیف اراز ولري. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې له تاوتریخوالي د متضررو میرمنو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. په افغانستان کې د تاوتریخوالي قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي دي چې طالبانو د امن خونې بندې کړې او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشي کړي دي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن و. امنیسټي له شپږویشتو افغان میرمنو سره د مرکو په بنسټ په یو راپور کې ویلي چې د تشدد قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤولان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې د نړیوال سازمان سکرتر جنرال انګیس کالامارت ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي قرباني ښځې او نجونې اوس له پامه غورځول شوي، د خوندیتوب شبکې ویجاړه شوې او د دوی د امن ځایونه له منځه تللي دي. د پخواني حکومت پر مهال هغه میرمنې چې د تاوتریخوالي له کبله یې خپل کورونه پرېښودل د امن په خونو کې ساتل کېدې، خو د زمري په 24مه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو د خوندیتوب دا سیستم له منځه ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ایزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکارۍ د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلی بلینکن هم پر ټویټر لیکلي چې له ولیعهد محمد بن زاید سره پر مهمو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړې. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ښاغلي النهیان سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي وګړو د سفارت د کارکوونکو او دریم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عربي اماراتو د همکاریو مننه کړې. بلینکن همداراز له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره بشري مرستې کړې. دا خبره دې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې له 1 میلیون افغانانو سره د خوړو مرسته کړې. نږدې 900 افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 180000 ماشومانو ته یې چې په خوارځواکۍ اخته دي خواړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربیره ټینګار کړی چې 24 میلیون افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څنګه مشر ایزابلا موسارت کارلسن ویلي دي چې 24 میلیون افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته اړتیا لري. د افغانستان د مویتای د ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول امام علي زفر وبخښي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي ازادۍ راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است په مسافه حریفی از سنگاپور به میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوري سیال په وړاندې لوبه وکړي او که چیرته سنگاپوري لوبغاړی مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولی شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سې شنبې په ورځ له تایلندي لوبغاړي سره ده.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د مویتای له نړیوالو سیالیو د زیړو مډال راوړی و. دا سیالۍ د څلور نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوي چې د دسمبر تر 11 دوام کوي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کرونا وایروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اراز ولري. د سپینې ماڼۍ لوی صحي سلاکار ډاکټر انتوني فاوچي پرون وویل چې ساینس پوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پریکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. ښاغلی فاوچي له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې نه ښکاري چې اومیکرون به د دلتا پرتله ډیر شدید علایم او اراز ولري، خو ده زیاته کړه چې په دې اړه له هرې پریکړې مخکې باید محتاط واوسو. له جنوبي افریقا څخه هم چې اومیکرون لومړی ځل پکې وموندل شو، د راپورونو له مخې د کرونا دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله خفیف اراز او علایم لري. د ساینس پوهانو په باور اومیکرون د کرونا د پخوانیو ډولونو پرتله چټکه خپریږي، خو دوی لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې واکسین څومره اغیز پرې کوي. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښي اړخي افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشیستان او ښي اړخي افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشیستانو د مخالفې ډلې یو ویان سایمن دیتل او بخی سایمن دوتل فرانس پرس خبری آژانس ته وویل
موږ دوی ته هېڅ ځای نشو سپارلی، د هغوی مفکورې پاکې نه دي، له کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولوو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک زیمور 35 کلن سیاسي ژورنالیست دی چې رسمن یې د فرانسې د راتلونکي اپریل میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپله کاندیداتوري اعلان کړې. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرهچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه کسان پکې ټپیان شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي د موسیقۍ پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازې مرستیاله ایران ته تللې او هلته یې د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. میرمن مته نوټسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له مشر سره لیدلی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک کار بللی. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
ټولنیز، اقتصادي کړکیچا او امنیتي ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخته د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله میته نوټسن تهران ته تللی او د یکشنبې په ورځ په پاسنیو عمده مسلو او بشري مرستو باندې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن میته نوټسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس راقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همداراز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره یې د پولو امنیت ډاډمن
زیانمن کړي. ایرنا لیکلی عراق چې د ملګرو ملتونو استازي اغلی نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلی میټا نوټسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلی نوټسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په رارسېدو چې د اړمنو افغانانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی، د افغانستان روان بشري اقتصادي کړکیچ او امنیتي تهدیدونه دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې امیات شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز وو، په دغه هیواد کې روان کړکیچ او امنیتي ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باوري یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري، نو زه فکر کوم دا باید یو موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدل ټول حیران کړل او مختګ لارې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړپوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جوماتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمې چاودنې چې داعش یې مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي مرستیاله ایران ته تللې او هلته یې د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. همداراز د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دا او نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري، د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمانه پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې اسد الله لودین چمتو کړي.
مل آنلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وتلو پښیمانه نه دی، تر لاندې چوپتیا او مکس وروسته یې وویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د دیارلسو امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د لسو افغانانو پر وژنه خواشینی دی. لوید آستن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د وروستیو ورځو په اړه دا خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا یو نیم سل افغانانو په ګډون دیارلس امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې بریده وروسته د امریکا بې پیلوټه الوتکې هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور بمباري وکړه چې لاس ملکیان یې ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش غړي یې په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې قربانیان ټول ملکیان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل آنلاین په خپله لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یو مقاله خپره کړې. د مقالې په پایل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیمو او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼه په کابل کې د ولوړپوري چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي، د چین د قانونو د صنعت استازو په وروستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړې او په هغو لومړنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته بشري مرستې استولي. ورځپاڼې د سنگاپور ملي پوهنتون د یوې متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي، پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیمو او مسو سرچینو ته لاسرسی ولري. دا دواړه سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره لدې معدنیاتو څخه د برېښنایی موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیټریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2001 کال کې د افغانستان د عینکو مس د